دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنځمې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو سره د سوري موافقه د شرایطو پر اساس سوي ده. هغه زیاته کړه چې سوري ځله مخې په افغانستان کې د ناټو او میمونشي سره یو ځای د جمهور رئیس شفاني سره ملاقات کې په افغانستان کې د سولو راوستلو لپاره ګډ اعلان کړي چې د امریکا متحدات پکې راغلي چې د امریکا متحدات د افغانستان د حکومت سره ګډ تعهد څرګندوي. هغه زیاته کړه چې زه خپل افغان متحدینو ته یو ربیا د خبره تکرارول غواړم چې
This is a conditions based agreement. A conditions based agreement. We are watching the Taliban's actions closely to assess whether they are up
دغه موافقه د شرایطو پر اساس سوي ده. موږ د طالبانو عملیات په دقیقه څارو او ارزوو چې آیا دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي که یا. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره سیاسي حل لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. د افغانستان د جمهور ریاست ویلي چې د طالبانو استانو سره د کتنې لپاره د تماس یو شپږ کسیزه ډله دوهې د تللي چې هغوی سره د کتنې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره ایجنډا برابره سي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د دوا خان مینپال امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د طالبانو استازو سره د دغه شپږ کسیز پلاوي د کتنې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره ایجنډا برابره سي.
دا ټیم به محدودي ولی مؤثر به وي. نسبی صلاحیت د پریکړو به ولري او کله چې موږ د تماس ډله هم ولیږله د دې لپاره چې د مذاکراتو لپاره پر اجنډا باندې کار وکړي او هغه موضوعات چې د مذاکراتو پر مهال باندې بحث ورباندې کیږي د هغوی اجنډا ترتیب کړي.
شاغلی مینپال همدارنګه وویل چې د حکومت د ټول شموله پلاوي لپاره هم تیاری لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لیک پر اساس د مارچ پر لسمه باید بین افغاني مذاکرات وسی. د بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې په افغانستان کې باید د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او په افغانانو پورې مربوط وي. چین د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو څخه ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې وخت تشي او د تراګرو د بیرته راتګ د مخنیوي په خاطر د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د مسؤلانه او منظم وتلو غوښتنه پکې شوې. د بنگلاديش امنیتي ځواکونو د دوشنبه پر ورځ 8 تنه مشکوک رونګیایي مجرمین وژل دي چې په انساني قاچاق او په مخدره موادو باندې ککړ وو. دغه وژنې د تکلف په سیمه کې په یو بازار کې د بنگلاديش سره تنږدې سوي دي. د وولکو څخه زیات د برما رونګیایي مسلمانان په 2018 کال د اګست په میاشت کې د پوز د عملیات وروسته د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي وو. دغه مجرمین اوس مهال په بنگلاديش کې په مختلفو کمپونو کې اوسېږي. د دوشنبه پورس پولیسو پنده د شرونګیای ماجرین چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي ونیول. اوس مهال په بنگلاديش کې د برما سره تنږدې د 1 ملیون څخه زیات رونګیای ماجرین اوسېږي. د کورونا وایرس له انټارکټیکا له لوی وچې پرته د نورو لوی وچو اکثرو برخو ته خپور سوی دي. په لږ تر لږه شپږو هیوادونو کې خلک په دې وایرس نور هیوادونو کې مخته سوي دي. د تېر ورځې د سهاره پورې 3000 څخه زیات کسان مړه دي چې اکثره یې په چین کې وو. په امریکا کې د اویا کزیو راپور ورکړل سوی دی چې له دې جملې نه 2 کسان پکې مړه سوي دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې وو.
د امریکا د صحي او انساني خدمتونو وزیر الکس آلزر ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره د وایرس د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس چې په دولتي کچه د وایرس سره د مبارزې چارې همغږي کوي د خلکو نه غوښتي چې اندېښنه دینه کوي. په نورو ملکونو کې هم د وایرس سره مبارزه چټکه شوې ده. د چین وروسته ایران کې ډېر خلک مړه شوي دي. په فرانسې کې د لوفر مشهور میوزیم تړل شوی او جنوبي کوریا پلان لري چې د تعلیمي مرکزونو رخصتي وغځوي. چارواکي وایي چې د ازمایښتونو وروسته به په وایرس د ډیرو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شي. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د وایرس د مخنیوي لپاره حکومت په سفرونو نور محدودیتونه لګولي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ترکیه جمهور رئیس ویلي چې هغه داسې لري چې د دې اونۍ په پای کې کله چې ماسکو کې د روسیې د جمهور رئیس سره ونی نه د اوربند موافقه به وکړي. جمهور رئیس طیب اردوغان دغه بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې ترکیه ځواکونه او د سوریې ځواکونه چې روسیا یې ملاتړ کوي مخامخ نشتې سوي دي. د سوریې په ادلب ولایت کې چې د یغنو په کنټرول کې د روان جنگ سخت بشري ناورین هم رامنځته کړی دی. شاوخوا 1 ملیون د سوریې ملکي کسان د ترکیې سرحدي سیمو ته خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. ترکیه تر اوسه په سوریه کې 45 سرتیري وژل شوي دي چې 3 تنه د پنځشنبه په ورځ په یو هوایي برید کې ووژل شول. دا خبرونه
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل زرن زرانه یوسفزیم تاسو د دې وخت د خبرونې لومړی رپورت اوري. په افغانستان کې په خوانی چارواکي او سیاستوال په دې اندېښمن دي چې د شید د مارچ په لسمه نیټه د افغانانو او طالبانو ترمنځ مذاکرات ونه شي. نور تفصیل درهم ګل سروان په دې رپورت کې اوري.
د فبروري په 28مه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک په اساس د مارچ لسمه هغه نیټه یاد شوې ده چې بین الافغانی مذاکرات به پکې پیل شي. خو د افغان سیاستوالو په وینا ښایي په همدې نیټه دا مذاکرات پیل نه شي. د مالی پخوانی وزیر حضرت عمر زاخیل والوای په همدې نیټه د مذاکراتو ترسره کېدل ناممکن نه، خو ستونزمن ورته ښکاري.
خو په عین وخت کې اندېښنې شته چې آمادګي متاسفانه په کابل کې نشته. سیاسي فضا داسې ده، د ټول ټاکنو څخه کړکېچ لا حل نه دی.
افغان حکومت بیا وایي چې قطر ته د تماس ډله لیږلې ترڅو د مذاکراتو لپاره په اجنډا کار وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي حکومت ټول شمول پلاوی لپاره هم تیاری لري.
دا ټیم به محدود ولی موثر بوي، نسبي صلاحیت د پریکړو به ولري، او کله چې موږ د تماس ډله هم ولیږله د دې لپاره چې د مذاکراتو لپاره پر اجنډا باندې کار وکړي او هغه موضوعات چې د مذاکرات پر مهال باندې بحث ور باندې کیږي د هغوی اجنډا ترتیب کړي. بنانه د بندیانو مسله هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا یو برخه ده.
د زندانیانو تبادله اوس د ځینو په باور ښایي د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې خنډ وګرځي، خو په کابل کې بیا په یو وړ کې لاریون کې دی ډلې د طالب زندانیانو د خوشي کولو مخالفت کاوه. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک له مخې باید 15,000 طالب او زر له طالبانو سره زندانیان تر بین الافغاني مذاکراتو مخ کې خوشي شي، هغه څه چې ولسمشر غني د افغان حکومت صلاحیت بولي. ارګوای د زندانیانو خوشي کول د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا وایي چې کیلو غاړو سره په دې کار
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان په ختیځ ولایت لغمان کې سلګونو طالبانو د ولسی خلکو سره غونډه کړې او د امریکا سره د جګړې د ختمول په موافقه خوخي خودلې ده. نور حال د زبیح الله غازی پر رپورت کې اوري.
د لغمان په لنګار کې د سلګونو طالبانو او ځایي خلکو غونډه چې د خبرو د منځ ټکی له امریکا سره د طالبانو هوکړې ته خوخي و. په دوی کې د ولایتي کچې طالب نظامیان مو او ویلې په قطر کې د دوی سیاسي دفتر د هری پریکړې په لیکې داته تیار دي. خو د زندانیانو د خوشی کېدو په ناندري ز مسلې له افغان حکومت او غختل چې شوی پریکړې ته دی غاړه کې دي.
کدی افغانان غم ته سره دی افغانان غم نو خزر نه پرستا خوشی کېږي افغانان دي، بيزه سره زما خوشی کېږي افغانان دي، هغه تر سره مند به خوشاله سي، هغه ولت به خوشاله سي، هغه به استفاده کوي. محترم او د منګا نړۍ ته اولم د سولې پیغام وو، اخر حکم د سولې پیغام دی، اسلام پیغام ده.
غونډه د طالبانو د خوانې او روزنې کمیسون را بللې و، ځکه نو ډیر پکې د مدرسو او خوانځي زده کوونکي مو.
د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو لوی غونډه چې سلګونه ولسی خلک ورته را بللې دي. د وسلوالو طالبانو دا غونډه خای د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه ورسته تر ټولو غټه غونډه چې خبريالان ورته را بللې دي. طالبانو په خپل خبرو کې وویل چې له امریکایانو سره د سولې تفاهم نامه د دې گواهی ورکوي چې 19 کلنه جګړه غټلې ده.
ځینی طالب وسلوال می د ورکم ورځو او سولې پاړو پختل ویلې د وطن امن کې دوه ته تم ډیره شوي ده.
نو چې امریکایانو سره لاسلیک کوو نو حکومت سره خامخا کوو چې موږ اسلامي نظام ومني، موږ اسلامي نظام دی ومني، موږ قران او حدیث دی ومني، موږ نور څه نشته، موږ اسلامي نظام کې نور څه ځان کتاب نه لرو.
که څه هم په لنګار کې د الکانو خوانځي فعال دي، فزایی طالبان وایي انجن ته اله تر شپږم ټولګي د زده کړو اجازه ورکړي. خو د سولې تودو خبرو ته د لنګار ګڼ اوسیدونکو خوشاله دي، وایي هیڅ چا په اسره نه د کړي ک طالب دی حکومت او یا بهرنیان.
په دې ځان د خپلونه کې دلته به طالبان راتل پاغوي به حمله کولې. نو دا ولس په دې جنگ کې ډیر زپل سوی و، یعنی قدر ته وایم له دوړو خکیر ورخونه ولس ډیر زوریدل او ډیر زپل سوی دی.
چې خو دې په دې کې چې دوړو په خپل منځ کې اتحاد دې په کې او دا عمل خو دې په خاطر سره ولې په فخینه ولې باندې ولې
که څه هم ټاکل شوی د آمدی میاشتې په لسم تاریخ به بین الافغانی خبرې پیلېږي، خو له حکومتي زندانونو د 15,000 طالبانو خوشی کېدل لا هم یو جنجالي مسله پاتې ده.
د واشنگتن څخه
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د خوست یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان حکومت نه وغوښتي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې عملي کول په مخ کې خندونه د مخه یو سي. په همدې حقله ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د غوراټول شو یو دینی عالمانو چې ظاهرانې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې تړون ملاتړ څرګند کړ او ویل چې دغه تړون عملی کول په هیواد کې دایمي سولې ته لار هواروي. دوی پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په مخ کې د خندونه نه جوړوي او په ځانګړي توګه یو غوښتل چې هغه 15,000 طالب زندانیان خوشی کړي چې امریکا له طالبانو سره پرې توافق کړی. د خوست یو تن دینی عالم مولوی عبدالصمد ویل چې د رواني جګړې پای ته رسیدو او د دایمي سولې د یقیني کولو لپاره دی په جګړه کې خپل غاړه قرباني ورکولو ته غاړه کېږي.
سولې په مخ کې د خندونه نه ایجاد کوي. تړون فضا د ارمنځته کې د سولې فضا د ارمنځته کې هغه تړونونه چې امریکایانو سره طالبانو کړی دي لکه د 5,000 کسانو بندیانو چې دا بم خلصيږي مونږ په خپل دولت باندې دا غاړه کوو چې تا سره خډیر څه در سره دي خیر دا خلاص کا کله ک دوی بیا غلطي وکړه بیا به مونږ هم د تاسو په تراب کې مجبور یو.
دغه دینی عالمان د غوښتنه داسې محل کوي چې د یک شنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 5,000 طالبانو په حق له ویل چې د هغوی د آزادولو په اړه لمخ کې هیڅ شرط او ژمنه وجود نه لري. وړمورس طالبانو ویلي و چې له امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته به د افغان حکومت له زندانونو څخه 5,000 طالب بندیان آزاد شي. خو ښاغلی غنی وایي چې د بندیانو خوشی کولو صلاحیت د امریکا نه بلکې یوازې د افغان حکومت واک دی. د خوست د نننۍ راټولې شوې غونډې و بل ګډونوال دینی عالم محمد کریم آشنا راډیو ته وویل سربیره پر دې چې د تړون مادې عملي شي د جنگ کې لخوا وي د ښه نیت لپاره ځینې ګامونه واخلي.
کوم غوښتنې چې جانبین دي په هغې کې کوم ظاهري نقصان نه وي کې یاره دی و بل غوښتنې منل زه خوندور بولم هغه پلي کول بولم او دغه دی و بل د جانبین غوښتنو ته لبیک ویل یا هغې منل یا هغې پلي کول دا د دوړو طرفونو د لړونو نزدېګت ته هم یوه لویه لار ده.
طالبانو او امریکا د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې موافقه لاسلیک کړله. د دغه موافقې پر اساس طالبان باید د مارچ په 10 یا بله سه شنبه له افغان لوري سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د دغو مذاکراتو په پیل کېدو سره به 5,000 طالبان او زر د افغان حکومت سرتیري ماموران او نور اړوند نیول شوي کسان خوشي کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې په 1998 کال کې یو سلور سلویخ قاضیانو ته د اداري فساد او قضایي سرغړونو په تور سزاګانې ورکړول شوې دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا په دې موده کې محاکمو په مختلفو مواردو کې سبان دي یو سل شپږ زره قضیې فیصله کړې دي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې په روان لمریز کال کې یو سل سلور سلویخ تنه قاضیانو ته د اداري فساد او له قضایي اصولو څخه د سرغړونو په تور سزا ورکړل شوې ده. د قضایي قوې د عمومي ادارې د امریت سرپرست جاوید رشیدی د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې خبري اعلان وکړل.
د تاریخ شورالي ستره محکمه چار قاضی به اتهام
د ستره محکمه د عالی شورا د لارې سلور تنه قاضیان د اداري فساد په تور محاکمه، دوه تنه نور په همدې تور په موقت ډول عزل او د عادي او اقتضایي تفتیشي راپورونو په پام کې نیولو سره قضایي سرغړاونو ته پر رسیدنه کې یو سل 38 قاضیانو ته لازمی تادیبي سزاګانې ورکړل شوې چې پکې توصيه، ګواښ، د معاش کمول، جزایی تبدیلی او په جبري ډول تقاعدول شامل دي. خاغلی رشیدی د غرازویل چې په 1998 لمریز کال کې قضایي قوې یو سل شپږ زره او 15 قضیې سیړلې او په اړه یې فیصلې کړې دي. د هغه پر وینا په دغو قضیو کې 914 د اداري فساد، 228 د ځمکو د غصب او 2,830 له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې شامل دي. د سترې محکمې د دیوانونو په کچه په 1998 مالي کال کې 14,502 دوسیې، د استیناف د محکمې په کچه 9,012 دوسیې او په مرکز او ولایتونو کې د ابتدایي محکمې په کچه 12,316 دوسیه حل شوی دی.
جل دوسیه حل و فصل گردیده.
دغه لوړ پوړی قضایی چارواکی زیاته کړه چې په روان کال کې د وزیرانو ځانګړې محکمې هم اته دوسیه سیړلی چې د یوې په اړه یې وروستۍ فیصله شوې او پاتې اووه قضیې بیرته رد شوې دي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دغه قضیو په تړاو څومره کسانو ته سزا ورکړل شوې او څو تنو له محکمو څخه برات اخیستی دی. دا چې قضایه قوې په خپلو چارو کې اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې څومره جدي ګامونه پورته کړي او آیا د قضیو د څیړلو په بهیر کې د عادلانه محکمې اصولو ته څومره ژمنتیا ښودلې، د حقوقي چارو کارپوهان یې په اړه وایي چې که څه هم د پخوا په پرتله قضایه قوه کې اصلاحات راغلي، خو لا هم په دغه سکتور کې ژورو او جدي اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبه امریکا غږ ته وویل
ستر محکمې کې ډېر زیات او عمیقو اصلاحاتو ته اړتیا شته. تر څنګ یې دا تفتیش او کنټرول د سترې محکمې باید نور هم جدي شي، ځکه لا تر اوسه پورې هم د دې تورونه شته دي چې قاضیان رشوت خوري، قاضیانو کې ستونزې شته دي. دوی دې په دې باندې تکافو نه کوي چې موږ دومره کار وکړو او اصلاحات راغلي. اصلاحات د پام وړ نه دي، دې ته نوره اړتیا هم شته.
ښاغلی مصبه دغه راز وویل چې ستره محکمه له خلکو سره د اسنادو او معلوماتو په شریکولو کې هم جدي نه ده او ټینګار یې وکړ چې دغه اداره باید د سیړل شویو دوسیو په تړاو ټول اړین معلومات له خلکو سره شریک کړي. هغه زیاته کړه چې لا هم په قضایي سکتور کې د سوداګرۍ حکمیت نه دی جوړ شوی او په دې برخه کې ثبت شوو قضیو ته رسیدنه نه کیږي. ښاغلی مصبه د قضایه قوې له رهبرۍ څخه وغوښتل چې دې ته ورته نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو د سوداګرو په ګډون ټول خلک عدالت ته په اسانه لاسرسی پیدا کړي. د یو شمیر نظر پوښتنو او څیړنو په اساس په لرې پرتو سیمو کې پر دولتي محکمو باندې د خلکو د بې باورۍ له امله اکثره خلک د خپلو دعوو د حلولو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کوي او یا په دودیز ډول د سپینګیرو او قومي مشرانو په منځګړیتوب خپلې شخړې هواروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د سوریه په شمال لویدیس کې د ادلب په ولایت کې په ملیونونو ملکیان د بشري فاجې سره مخامخ دي. د امریکا غک خبريالې لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورت را لېږلې.
ملګرو ملتونو تاریخ کوون کې وایي سوریه قواو چې د روسي ملاتړ سره ده په ادلب کې په ملیونونو ملکیان او یو ترستي ډله چې دغه سیمه کنټرولوي محاصره کړې دي، د بشري فاجې سره مخامخ دي او اضطراري مرستې ته عاجل ضرورت لري. د سوری په باره کې د تحقیقات او مستقل بین المللي کمیسیون خپل وروستی راپور خپور کړی دی چې د جولای د میاشتې د 12 نیټې او د جنوري د میاشتې د 10 نیټې ترمنځ دوره نیسي. په دغه راپورټ کې چې په سوری کې وروستي پرمختګونه شامل دي او د سوریې قواوو چې د روسي ملاتړ سره ده نظامی قتلونه یاد شوی دی چې د حیات تحریز الشام په مشرۍ تروریستي ډلې بې ساري خلک بې کوره کړي دي. په راپورټ کې راغلی دی چې په ادلب کې 3 میلیونه ملکیان بند پاتې دي او تقریبا له درونه یو برخه خپل کورو کلي پرېښودو ته مجبور شوي دي. په رپورټ کې په روسي باندې د احتمالي جنگي جنایت تور لګول شوی دی چې د جولای د میاشتې په 28 نیټه په یو مارکیټ باندې بمباري کړې وه. 3 ملکیان یې وژلي وه او بیا د اګست په 14 نیټه حمله وکړه. دغه حمله د بې ځای شوو خلکو په انګړ باندې شوې وه چې د شپږو ماشومانو په شمول 10 پکې وژل شوي وو. روسیه وایي په دغو حملو کې الوتکې داخل نه وي. دغه کمیسیون د هغو حملو څرک لګوي چې بین المللي بشري قانون ورته ژغورل شوي ملکي هدفونه وای. په دغو هدفونو کې روغتونونه، ښوونځي او د عبادت ځایونه شامل دي. د دغه کمیسیون غړی هانی میګالی امریکا غږ ته وویلې په روغتونونو باندې له دې کبله حملې وشولې چې خلک مجبور کړي چې ورنه ولاړ شي. میګالی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
There is a war crime of intentionally terrorizing the population to force it to move, and I think we're seeing that picture emerging very clearly, for example in Idlib, where because these places are being
په اراده توګه د خلکو ډارول جنگي جنایت ته چې مجبوری کړی ل خپل ځان ولاړ شي. او زه فکر کوم چې موږ وینو دغه تصویر چې په ډیره څرګنده توګه ښکاره کیږي. د مثال په ډول ځکه په ادلب کې دغه سیمې بمباري شوې او خلک باید له هغو سیمو نه ووځي چې دوی پکې اوسیږي. دوی په دغو سیمو کې اوسېدو ته دوام نشي ورکولی. ملګری ملتونه راپورټ ورکوي چې تقریبا 1 میلیون بیزه شوي خلک د ترکیې د سرحد سره بند پاتې دي چې د دوی پر مخ تړل شوی دی. میګالی وایي هغه کسان چې نوي راغلي دي سرپناه نه لري. دوی مجبور شوي دي چې په ساړه ژمي کې د شنه اسمان لاندې واوسیږي، کمپلې یا نور شیان نه لري چې ځانونه نه راتاو کړي. میګالی بیا وایي
people that are stuck at the border are suffering because of a lack of humanitarian assistance and children have been dying in the cold and it's not clear to me why the international community has not acted urgently to make sure that they're getting the humanitarian assistance
هغه کسان چې په سرحد کې بند پاتې دي د بشري مرستو د نه موجودیت په علت کړاو کال او په سړو کې ماشومان مري دا ماته څرګندنه ده چې ولې بین المللي ټولنه په عاجله توګه اقدام نه کوي. د دې ډاډ ورکړي چې دوی هغه بشري مرستې لاسته راوړي ضرورت ورته لري. داسې ښکاري چې سیاست د دې په لار کې خنډ. زه فکر کوم واقعي سوال دا ده چې دوی له هغه ځانه چې پکې دي نه ځي، نو ولې دوی ته بشري مرستې نه ورسیږي. دی وایي ملکیان د سرپناه خوړو د څکلو د پاکو اوبو طبي مرستې او ژغورنې ته جدي ضرورت لري. دغه راپورټ به د روانې میاشتې په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته
زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
شمالي کوریا پرون د دوشنبه په ورځ د لند واټن وسلو ازمایښت کړی. دغه ازمایښت په داسې وخت کې وشو چې شمالي کوریا کوشش کوي په خپلو سرحدونو کې د کورونا د خطرناک وایرس مخه ونیسي. بلګالوس رپورټ را لېږلی، زامن مومندی دته دراوروي.
شمالي کوریا ویل د کورونا وایرس بالقوا موجوده ستونزه مخامخ شوي، مګر شمالي کوریا پرون د دوشنبه په ورځ وخت پیدا کړ چې د توغندیو ازمایښت وکړي. د جنوبی کوریا په وزوای دوه بالیستیک توغندی مخکې لیدنه چې د ختیځ ساحل سره په سمندرګي کې ولګیږي تقریبا 240 کیلومتره فاصله ووهله. دا ښکاري چې دغه وسلې هغه ډول وسلو ته ورته دي چې شمالي کوریا په 2019 کال کې په پرله پسې ډول آزمایښت کړی وي چې د تاوتریخوالي پیدا کولو لپاره کافي وي، مګر په بشپړ ډول اتمی خبرونه خارج نشول. وروسته له هغه چې امریکا د کال د اخر په نیټه باندې سترګې پټې کړلې چې په خبرو کې زیات امتیازات غوښتل، شمالي کوریا د مهمو ازمایښتونو خبرداري ورکړې وه. داسې ښکاري چې د ویروس اندېښنې به لږ تر لږه نظامي تاوتریخوالی کم کړي، په خاصه توګه وروسته له هغه چې امریکا او جنوبي کوریا ګډ نظامي تطبیقات وځنډول چې شمالي کوریا د پارونې په حیث ګڼل. په شمالي کوریا کې د ویروس پرېدل به په خاصه توګه مرګانی وي، ځکه شمالي کوریا کافي طبي تجهیزات نشي برابرول. چارواکو خارجي تورزم بند کړی دی، ټول را رسیدونکي خارجیان قرنطین کوي او حتی د خارجي ډیپلوماتانو مخه نیولې ده چې له خپلو انګړونو را ونه وځي. دولتي مطبوعات وایي په شمالي کوریا کې تقریبا 2000 کسان په طبي لحاظ څارل کیږي. شمالي کوریا وایي لا تر اوسه یې د کورونا وایرس پیښه نه ده پیدا کړې، که څه هم چې ډېر متخصصان د دغه ادعا په باره کې شک لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. په ننګرهار کې چارواکي وايي پاکستان ته د دینی مدرسو د زده کوونکو ورتک کم شوې ده، او اوس په ننګرهار کې سلګونه داسې مدرسې شته چې دینی تعلیمات ترلاسه کوي. دوه یوازې ننګرهار کې د 1500 نه زیاتې داسې مدرسې شته چې له دوی سره رسمي نه دي او ځینې د حکومت د ولکې بهر سیمو کې جوړې دي. یوازې 1500 مدرسې د معارف د ادارې سره رسمي دي چې ښوونکو ته تنخوا ورکول کیږي.
جاپانی ناکامورا دس کال وړاندې په خیوه کې د دې دینی مدرسې ودانی آباد کړه چې اوس پکې 900 نارینه او 1500 خزینه زده کوونکي سبق وایي. په زده کوونکو کې ځینې د سیمشته ده چې په خوای پاکستانی مدرسې لوستلې خدا څو کال دلته دي.
درې کال کې چې افغانستان ته راغلی، مخکې په خیوه کې په جامعه جنیدیا کې زده کړې کړې دي، پالته ډېر سختې نه د لارې تګ را تګ هغه مصرفونه هغه اوس دلته ماشاءالله ار څخه دي.
ځینې وایي د هغه ځای په مدرسو کې ورته په افغانستان کې د اوسني حکومت پر ضد د سخت دریځۍ خبرې هم کېدلې. ډاکټر تیتسو ناکامورا د مدرسې له ودانۍ سره سره همدغلته یو لوی جومات او زده کوونکو ته د لیلي ودانۍ مباده کړې خو لا یې پرانیستې نه وه چې وسله والو وواژه. د مدرسې مشر وایي د درس چارې روانې دي خو که دیني مدرسو ته پام ډیر شي نو خلک به نورو هیوادونو ته له تګ را وګرځي.
کوم خلک چې په بار ملک کې وروزل شي هماغه عکس ځان سره اخلي، هماغه تاثیر اخلي. کوم چې افغانستان کې وروزل شي دا ډیر فایده لري. د دې د امنیت دپاره تقریبا 80% او 90% ښه مثبت رول لري. خو صرف غوښتنه دا ده چې کم سرحدي ولایتونه دي چې حکومت صرف یو کار وکړي چې د مدارس لیلیه کړي.
ننګرهار کې سلګونه داسې مدرسې شته دی چې د خلکو په چندو روانې دي، لکه د دوی زده کوونکي په کلو ګرځي او وظیفې ټولی. وایي که حکومت ورته پام وکړي نو بیا به پردیو وطنونو ته نه ځي او د نظام په ضد به له کرکې هم راوګرځي. د ننګرهار د حج اوقافو اداره وایي دغه ولایت کې له 1500 ډیرې داسې دینی مدرسې شته دی چې له دوی سره رسمي نه دي او ولسي خلک یې چلی. وایي ځینې له حکومتي ولکې وتلو سیمو کې هم شته دی خو د اوسني نظام په ضد تبلیغات 90% راکم شوي او حکومت د دینی مدرسو ملاتړ ته کلک ملاتړ لیدا.
هغه ستونزه به هم حل شي چې ولس ته دا ذهنیت ورکول کېده چې دغه نظام نه مدرسه درته جوړی، نه جومات درته جوړی او نستا اولادونه په دین باندې تربیه کوي. زمونږ جامعه یو اسلامي جامعه ده او دې ته باید رسیدګي وشي چې زما اولاد په لومړي ځل کې د وو کلنۍ کې په مانځه باندې درو نو باید هغه ته رسیدګي وکړو چې دا باید لومړی په دین باندې وروزل شي او دا غي نرسته موږ په مکتب کې داخل کړو.
هغه وایي سګنې کال به د ډیرو مدرسو او جماعتونو تعمیرونه آباد کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د فرا اوسیدونکو وای چې د پولیو واکسین باید د افغانستان د راتلونکو د ماشومانو ژوند متاثر نه کړي او دغه په سمتوګه تطبیق شي. د فرا اوسیدونکو زیاتوي ګزړن د ملک راتلونکو ماشومان د لوی ګواښ سره مخ کړي دي. نور حال د خوشحال زلان پر رپورت کې اوري.
د فراه ولایت اوسیدونکو د پولیو واکسین په مټ د ماشومان او هیواد راتلونکو خوندیتوب غوښتنه کوي. د فراه اوسیدونکو محمد عارف وايي ماشومان د هر هیواد راتلونکو جوړوي خو ګزړ ناروغي د افغانستان راتلونکو له ګوار سره مخ کړي.
نو کچیر موږ ګورم دغه ماشومان د چې د سبب ورځ راتلونکو د هیواد راتلونکو جوړوي نو موږ باید ماشومان واکسین کړو او په خاص ډول په دې دورې کې چې دین ته ماشومان د واکسین راځي واکسینون واکسیناتوران راځي د دروازو نمخې ته ودرېږ نو باید ماشومان کې ویده وي کې ویښوي که خدای مکر ناروغ وي چې هر حالت کې اوس هغه باید واکسین کړل شي. د یو واد راتلونکو هم دغه ماشومان جوړوي او باید د دې په برخه کې بی غوري ونه کړو او هر هغه څه چې د دې مرض د ورکول لپاره اړین دی هغه باید ترسره کړو.
د فرابل اوسیدونکو محسن مسلم بیا پر اړوند چارواکو غږ کوي چې د پولیو واکسین تطبیق په څنګه کې سستی ونه کړي او پولیو واکسین په سمته تطبیق کړي.
افغانان څخه دا هیله کوو د دولت او طالبان څخه چې تر څو ماشومان د پولیو واکسین ورته کړي او د دوی ژوند وژغوري ځکه چې واکسین دوی ته ډیر اړین دی. نو هغه د دغه ماشومان چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا ځوانان کېږي دا اینده لري د افغانستان د جوړېدو لپاره به کار کوي. هغه څوک چې واکسین پر غاړه لري د هغو سره کومک وکړي مرسته وکړي تر څو د تر لرې کلي ولسوالیو پورې دا واکسین ورسي او ماشومان واکسین کړي.
هم دې حال کې د فرادی عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دوی هڅه کوي چې په ټول فراه کې پولیو واکسین په سمته تطبیق کړي او په خاص ډول هغه سیمې چې د ګواښ سره مخ دي ماشومان ته زیاته پاملرنه وکړي.
او موږ خپل حالې ځل کوو چې دا واقعیت تر کنټرول لاندې راولو او علاوه تر موږ یو بل کمپاین په نام د کیس ریسپانس لرو چې په څلور هایرس کولسوالانو کې دا کمپاین تطبیقو او برنامه د دینه موږ مقام د وزارت صحت هم ته مشخص پیشنهادونه لرو چې په حساب ده موږ د فکسنترونو د واکسین او مراکز صحی کې موږ ځان کوو.
کلمه قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زمغه سهارنی خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زمغه خبرونه به اوریدلی وي د خدای په امان.